مشال ریډیو ته په خیر راغلی. د سحر لس بجې شوې دي. د نهې ورځ او د 2012 کال د اګست 14 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې اوسل بیا هرکلی کوم. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کړی او نن د پاکستان ولس د خپلې ازادۍ ورځ لمانځي. نو ریپورټونه هم لرو خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه اورو. ویاندا انیسا جمال. د خبرونو سټی کې د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په قبایلي سیمو کې د راتلونکي کال لپاره د بلدیاتي نظام د متعارف کولو اعلان کړی دی. د امریکا د دفاع وزیر ویلي د پاکستان پوځ داسې اشاره ورکړې چې په شمالي وزیرستان کې زر د پوځي عملیاتو شروع کولو پلان لري او امریکا وایي د هیواد ولس یې کولی شي له ایران سره د زلزلې دروانیو د رغولو هڅې وکړي. او اوس ته خبرونه تفصیل. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په قبایلي سیمو کې د راتلونکي کال لپاره د بلدیاتي نظام د متعارف کولو اعلان کړی دی. د ایواني صدر لخوا جاري شوی خبر پاڼې تر مخه ولسمشر زرداری دا اعلان د هیواد د ازادۍ دروازې نه وړاندې په یو تقریر کې کړی چې پکې نوموړي وویل آزاده مقامی حکومتونه به په قبایلي سیمو کې د ولس د خوښۍ رواجونو او روایتونو مطابق جوړیږي.
It was a major change in last 100 years.
دا په قبایلی سیمو کې په 1300 کالو کې یو لوی بدلون دی. زه په ډیر خوشاله سره په قبایلی سیمو کې د بلدیاتي نظام د متعارف کولو اعلان کوم. راتلونکي کال به فاټا کې د بلدیاتي نظام د شروع کولو کال وي چې دا غزې د خلکو د روایتونو او دودونو مطابق بوي. ولسمشر زرداری دا هم وویل دا پریکړه د هغه هڅو په ترڅ کې شوې ده چې دغه سیمو خلک د کامی ژوند نظام ته راوړل شي. نن د پاکستان د ازادۍ ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې پیل په مرکزي او صوبایي دارالحکومتونو کې د توپو د سلامۍ نه وشو. په دې موقع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په یو بیانیه کې ویلي هغه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما او د امریکایي ولس له طرفه د پاکستان حکومت او د هیواد ولس ته د ازادۍ په دې ورځ خپلې نیکې هیلې لیږي. نوموړي وایي د 1947 کال راهیسې پاکستان د خپلو بنیاد کېښودونکو د جمهوري نظریو د عملي کولو په لړ کې د یو شمیر چیلنجونو مقابله کړي. په دغه بیان کې هیلری کلینټن دا هم ویلي نن دوی د پاکستان د قربانو درناوی کوي او د روانو نسلونو لپاره د یو مستحکم او محفوظ پاکستان په جوړولو کې خپلې هڅې بیانوي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي د پاکستان پوځ داسې اشاره ورکړي چې په شمالي وزیرستان کې زر د پوځي عملیاتو شروع کولو پلان لري. د ګل پروس ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته پنیټا ویلي د پاکستان د پوځ مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي کمانډان جنرل جان ایلن سره په دې وروستیو خبرو کې د پوځي عملیاتو د پلان په اړه اشاره ورکړي. لیون پنیټا دا هم وویل د عملیاتو مهم هدف په پاکستاني طالبان وي. امریکا د پاکستان نه د ډېرې مودې راهیسې دا شکایت لري چې اسلام آباد د هغه وسلوالو پر ضد عملیات نه کوي کوم چې د پاکستان خوره په افغانستان کې د بریدونو لپاره کاروي. په کابل کې د امریکا نوی سفیر جیمز کنینګم وایي داسې نښې لیدل کیږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو کې غور کوي. جیمز کنینګم دا څرګندونې پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړې. هغه پرون د امریکا د نوي سفیر په توګه رسمن په کار پیل وکړو. کنینګم وویل چې مختلف عناصر پر دې مسله کې رول لوبوي. تر اوسه پورې د یو لارې هڅو هم مشخصه نتیجه نه ده ورکړې خو هغې داسې نښې ویني چې طالبان اوس په دې غور کوي چې په راتلونکي کې څه ډول لاره غوره کړي. نوموړي دا هم وویل چې امریکا تر اوسه پورې په دې اړه چې آیا د ګوانتنامو له زندان څخه طالب بندیان خوشي کړي او که نه پرېکړه نه ده کړې. د امریکا نوي سفیر د سولې په خبرو د پاکستان رول هم مهم اوبالو او ویل چې هغه غواړي پاکستان په دې برخه کې د همکارۍ یو مثبت رول ولوبوي. امریکا وایي د دې هیواد ولس کولی شي چې له ایران سره د زلزلې وروستو د خوراکي موادو او دوایانو مرستې وکړي بغیر له دې ویرې چې ګوندي هغې دې د ایران د اټمي پروګرام په خاطر پر د هیواد له لګول شوو بندیزونو سره سرغړونه وبلل شي. د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ویکټوریا نیولینډ په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې په دې اړه وویل
Americans wishing to provide humanitarian assistance.
هغه امریکایان چې غواړي په دې وخت کې له ایرانیانو سره بشري مرستې وکړي کولی شي چې ورسره د خوراکي موادو او دوایانو مرستې وکړي بغیر له دې چې په دې برخه کې اجازه ترلاسه کړي. ویکټوریا نیولینډ دا هم وویل ایران ته غیر تجارتي شخصي مالی لیندین ورکول قانوني دي. نیولینډ ویلي که څه هم ایران ویلي وو چې بهرنۍ مرستو ته ضرورت نه لري، له دې هېواد سره د امریکا د مرستې وړاندیز د میز پر سر دی. د اګست په 11مې نېټه د ایران اذربایجان صوبه دوه زلزلو ولړزوله چې د 300 نه زیات کسان پکې وژل شو او په زرګونو بې کوره شوي دي. د شام یغیان وای د شام د ریجین د هاغې جنگی الوتکې پایلټ یې نیولې چې پرون دوی د هیواد په ختیځ کې رانسکوره کړې وه. یاغیانو یوه ویډیو خپره کړې چې په هغې کې د مفید محمد سلیمان په نوم یو کس پایلټ معرفیږي چې وسلوال ته چاپېره دي. د رپورټونو له مخې دغه سړی وایي چې ورسره ښه چلند کیږي او د شام له حکومتي ځواکونو غواړي چې د بشار الاسد له رژیم څخه بیل شي. د دغه فلم چې العربیه ټلویزیون نیټورک خپور کړی اصلیت یې تر اوسه نه دی تایید کړی شوی. دغه فلم په داسې وخت ښودل کیږي چې د حکومت د هغې جنگی الوتکې په اړه چې پرون د هیواد په ختیځ کې صوبه کې راوغورځېدله. د ایران سرکاري میډیا وایي د الوتکه د امروزه روزنې پر مهال د تکنیکي خرابې له کبله راوغورځېدلې ده. او وروستۍ خبر دا چې امریکا یو ورځ وروسته تر دې چې د مصر ولسمشر محمد مرسي دوه لوړ رتبه جنرالان له کاره لرې کړي، پرون د مصر پوځ او حکومت یې په شریکه کار کولو ته هڅولې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو زموږ د همکاري انیسا اجمل اوریدل. تاسو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روانه خبرونه کې به واورئ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په قبایلي سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو اعلان کړی. نن د پاکستان ولس د خپلې ازادۍ ورځ لمانځي.
تنګ شو دشګردې نه تنګ شو دا غمونو نه تنګ شولو تنګ شو دا یو خوشاله مقام نه دا حقوق کمړ شو مړ شو نو کم از کم په ازادۍ کې خوب مړ شو کنه.
په پاکستان کې افغان سفارت هغه خبرونو تردید کړي چې ګنې دوی د طالبانو د مشر ملا برادر سره خبرې پیل کړې دي.
بالکل هغه خمون را ده نه د کابل نه کوم آیات او نه د سفارت داسې کوم اقدام کړی یا د لیدنې کړی ده مونږ بېخي را ده.
په شمالي وزیرستان کې د اختر د تیارو په اړه به هم واوري.
سے کپڑے اوخلی سے کیس مکیس مسپتے اوخلی او مقصد چرنگ پرنگ سمنے نغلی دی میرلی بزرگتا او دیر زبردست ماحول جو چھوا دا
او د مزاحیہ پروگرام پام کوا ہم ستاسو لپاره لرو.
مال په دیر شرپے نور کے وایا اما ول چلو بیا پسلویش درد را تولک
و ام د گرد خبر مکو کری ترو جماعت لم خبش چھ درس جوړ کما
د مشال تر سنگی واوری. تاسو مشال ریډیو ته غوږی سنگ چمو په خبرونو کې واورید. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په قبایلی سیمو کې د راتلونکو کال لپاره د بلدیاتي نظام د متعارفولو اعلان کړی دی. د ایوان صدر لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه ولسمشر زرداري دا اعلان د هیواد د ازادۍ د ورځې نه وړاندې په یو تقریر کې کړی. ولسمشر زرداري وویل آزاد مقامي حکومتونه به په قبایلی سیمو کې د ولس د خوښي رواجونو او روایتونو مطابق جوړیږي. دا هم ویل دا فیصله د هغه هڅو په ترڅ کې شوې ده چې د دغه سیمو خلک د کامی ژوند نظام ته راوړل شي. ولسمشر زرداري د پارلمان د عزت او احترام محفوظ ساتلو غوښتنه هم وکړه. او اوس هم راځو یو بل رپورت ته. نن د پاکستان ولس د خپلې ازادۍ ورځ لمانځي. په پېښور کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په پولیس لاین کې د یوې دستوري پرانیسته د پاکستان د جنډې د خېجولو نه وکړه. اخوا تېره شپه او نن سهار یو شمېر خلک د ازادۍ دغه ورځ مانځي او سړکونو ته راوتلي دي. په دې اړه نور تفصیل د پېښور نه غلام غوث راکوي.
نن په ټول پاکستان کې د پاکستان د ازادۍ ورځ منځل کیږي او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په پېښور کې د دې ورځې پیل په پولیس لاین پېښور کې د پاکستان د جنډې د خېجولو سره وکړو. او په پېښور کې تیره شپه تر ناوخته پورې خلک په ګڼ شمېر کې بازارونو ته راوتلي وو او د پاکستان د ازادۍ د ورځې د لمانځلو لپاره یې تیاریانې نیولې وې. او په دې مهال یو تن چې سره د خپلو بچو د صدر بازار ته راوتلی وو د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل چې ولس د ترګرۍ نه دنګ راغلی دی.
نن مو 14 اگست مناغو ډیر په خوشاله باندې تنگ شو دیش ګرځې نه تنگ شو دا غمونو نه تنگ شولو تنگ شو دا یو خوشاله مقام دی دا حقوق کمړ شو مو شو نو کم اس کم پازاده کې خو مړ شو کنه
خوب بلی خواته په پیښور یا اسلام آباد کې چې د پاکستان د ازادۍ د ورځې د منځلو لپاره کومې هلی ځلې د بیګا د شپې نه روانې دي داسې هلی ځلې په قبایلي سیمو کې نه تر سترګو کیږي دا چې د دې وجه څه کېدای شي د دې پوښتنې په ځواب کې د قبایلي سیمو د مدني ټولنو د شبکې ټرایبل ډیولپمنټ نیټورک چیرمین نظام داول مشال ریډیو ته وویل
پاکستان کم دے اسلام آباد خلکو تا تعلیم ورکڑی دی اسلام آباد خلکو تا فیسلٹیز ورکڑی دی اسلام آباد خلکو تا ہیلتھ فیسلٹیز ایجوکیشن فیسلٹیز ورکڑی دی دادے بار حق کا تپ قبیلی سمے کے ہو گرے قبیلو تا نہ دوی دا ہیلتھ فیسلٹیز ورکڑی دی نیت ایجوکیشن فیسلٹیز ورکڑی دی انفراسٹرکچر کے ہوپرے گرا چی بیخی التا پاکستان کار نہ دے کڑے چی کم انسانی بشری حقوق تی اغام دے ایف سی آر بندے اعلان دے دوی زمون نہ کٹ کڑی دی نو قبیل نن سبا دے جوگان دی چلتا 14 اگست یا 23 مارچ یا دا چی
خود باجاول د سیمینا د قومي اسمبلی غړي اخونزاده چټان مشال ریډیو ته وویل چې موجوده سیاسي حکومت د قبایلی سیمو په خرګوټو کې د بلدیاتي نظام په شمول یو شمیر د نورو اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده کسه هم د ترګرۍ له وجې اولس د ګڼي ګونې نه ځان ساتي خو ولې بیګا د شپې تر ناوخته پورې په پیښور کې د پاکستان د ازادۍ د ورځې لپاره د تیاری په لړ کې ډېر رش په نظر راتلو
دا مشال ریډیو ده
په دې ورستو کې افغان چارواکو په پاکستان کې د طالبانو له بندي کمانډان ملا برادر سره پټې خبرې کړې وي چې د دوه هیوادونو چارواکي پخلی کوي خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت وایي دوی له داسې هیڅ ملاقاته نه دي خبر پښتنه داده چې آیا له ملا برادر سره د افغان چارواکو لیدل به په افغانستان کې د سولې بهیر پر مخ بوزي او کنه په دې موضوع د پامیر ساحل دا رپورټ اورو
په پاکستان کې لبندي افغان طالب قومندان ملا برادر سره د پټو خبرو په خلای د افغانستان ولسمشر د قومي امنیت صلاحکار ډاکټر رنگین دادفر سپانتا له رويټرز خبري اژان سره د خبرو پر وخت کړی دی سپانتا ویلي له ملا برادر سره لیدل دوه میاشتې مخکې شوې دي خو په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت وایان زرتشت شمس له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت د ملاقات رد کړی دی
بالکل هغه خو مونږ راډو دا نه د کابل نه کوم آیت او نه د سفارت د قسم اقدام کړی یا
په کابل کې ځینو چارواکو مشال راډیو ته د نوم نه خودو په شرط ویلي لملا برادر سره د افغانستان لخوا ورغلي یو پلاوی په پاکستان کې لیدلې دي د دې ملاقات په خلای د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک هم له رويټرز خبري اژان سره د خبرو پر وخت کړی دی ورځې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي ول چې د بندیانو د تبادلې په اړه له افغانستان سره خبرې روانې دي په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو د څانګې استاد ډاکټر اجاز خان مشال راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې عمل روان دی دی وایي که څه هم د پاکستان لخوا له ملا برادر سره د ملاقات عمل یو علامتي کار دی خو ښه عمل دی دی وایي داسې ښکاري چې دواړه هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلي دي چې باید د سولې بهیر پر مخ روان واوسي
یا خو افغانستان او دې دې نتیجې ته رسیدلي چې بغیر پاکستان نه نشي کولای پاکستان خبرې ونه منلې یا پاکستان دې نتیجې ته ورسېدلو چې زه نور په دې کې نه شم اشارولی او خو زه دا روغ اشارو نه ځان ته نقصان ورکوم او په کار دې افغانستان کې روغه خبره او امن پر فسیلیټیټ کړم
خو په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر غفور لیوال وایي کله ملا برادر سره لیدل وشي هم نو دا ګټوره خبره ځکه نه ده چې نوموړی په جګړه کې نه دی ښکېل
ملا برادر دې کې شک نشته چې د طالبانو دوهم او یو مهم مشر ګڼل کېده مګر وروسته له دوه کلونو زندان څخه داسې باور شته چې نور نو هغه هغومره ونډه نه شي درلودی لکه کله چې دی آزاد او په سیاسي نظامي چارو بوخت وو. هغه خو اوس هم د دې ګڼ شمېر مشران په کابل کې اوسېږي هغومره پیاوړي، مګر هغوی هغه سیاسي او نظامي موقف نه لري چې په وضعیت کې بدلون راولي.
په کابل کې د سیاسي چارو کارپو وحید مجده هم له غفور لیوال سره هم نظر دی او وایي ملا برادر نور د ارزښت وړ نه دی پاتې.
په قسم سونه خبرې شي هغه په جزره کې بوخت نه د 2009 کال را په دی خو دی باندې دی یا لږ وخت نه تر اوسه پورې د طالبانو سره کوماري کې نه لري تر هغه پورې دی تر فشار او شکنجې لاندې هم وو چې شاید درملنې ته ضرورت ولري. تر هغه پورې چې ما ته معلوم دی هغه په شکر ناروغۍ اخته دی، ورته درملنه هم په ښه توګه نه وه شوی تر اوسه پورې. نو سولې په پروسه کې زه فکر نه کوم چې تر هغه وخته پورې چې د طالبانو د مشر لخوا هغه ته دنده نه وي سپارل شوې دی
غفور لیوال وای پاکستان هیڅ کله داسې اقدام نه دی کړی چې واقعا د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي.
پاکستان همیشه کله چې امتیاز ورکوي جانب مقابل ته داسې امتیاز ورکوي چې هغه مقابل جانب ته په درد نه خوري، یوازې سمبولیک او مطبوعاتي اوازي او غلمغل جوړولی شي، مګر نور په وضعیت کې ډېر بدلون نشي راوستلی.
د چارو کارپوهان په دې اندي چې له ملا برادر سره د ملاقات تر دوه میاشتې وروسته په ډاګه کېدل او بیا د افغانستان د سفارت لخوا د دې ردول ډېر ابهام پیدا کوي او په غوڅه توګه نشي ویل کېدای چې په سیمه کې د سولې راوستلو لپاره داسې هلې ځلې به څه مثبته نتیجه ولري او که نه. البته ټول کارپوهان په دې سره سلا دي چې ملا برادر اوس دومره مهم کس نه دی څومره چې دی په پاکستان کې تر بندي کېدو مخکې وو.
مشال ریډیو ور
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د تیر خلیفه ورځ یو قانون لاسلیک کړ چې تر مخه به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې موجوده حقانی شبکې یو بهرنی ترهګر ډله ګرځول په اړه رپورت ورکوي. کچره حقانی شبکې بهرنی ترهګر ډله وګرځول شو نو د پاکستان او امریکا په اړیکو او د افغانستان د روغې جوړې په هڅو باندې سروې د دې پښتنو د جواب په اړه زموږ د همکار یعنی ساجمل دا رپورت ورو.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما پر هغه قانون دستخط کړي چې لمخې به یې د هیواد د بهرنیو چارو وزارت په یو میاشت کې دننه د حقانی ډلې د ترهګر ګرځولو په اړه رپورت ورکوي. دغه قانون د امریکا د کانګرس د دواړو ایوانونو لخوا د پاس کېدو وروسته ولسمشر اوباما لاسلیک کړي چې پکې حقانی شبکې یو ترهګر ډله ګرځول شوی او د مشرانو خلاف یې د کاروایۍ لپاره هم ویل شوی دی. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو ریټایرډ بریګیډیر سات وایي امریکا د وړاندې نه هم ځینې ډلې د بهرنۍ ترهګرو ګروپونو په لیست کې شامل کړي وي چې وروسته بیا هغې سره د امن راوستو په لړ کې خبرې کول ګران شوي او اوس امریکا یو وار بیا دا ګام پورته کوي.
اخر جو سمسه حل به روزی نو دا مذاکرات مې نه بغیر خدا نه کی اخر کو پیغام کوي بیا خبره کوي نو بیا به هم مذاکرات مې ست برازیل بیا به شبکې تنظیم سره څنګه خبره کوي یو ګروپ دا چې هم لري چې ځکه سره ممکنات پاتې نشي د خبرو دمکی ور کول ثریټ ور کول دا اوس صحیح ده چې تاسو به د شبکې کما یاد آیا اوس په سارو باندې پابندې ولګي او پورا تنظیم باندې شدا سره پابندې ولګي بیا تنظیم سره خبره نشي کېدای.
امریکا وار په وار له پاکستان غوښتي چې د حقانی ډلې پر ضد عملیات وکړي. هو پاکستان د حقانی ډلې پر ضد تر اوسه عملی ګامونه نه دي پورته کړي. د وی پښتنې په جواب کې ریټایرډ بریګیډیر سات وایي کچر حقانی شبکې بهرنۍ ترهګر ډله وګرځول شي نو بیا به هم پاکستان اول خپل مفادات ته ګوري او وروسته به بیا د حقانی شبکې پر ضد د عملیاتو کولو سوچ کوي. د امریکا لخوا د دې بیان راتلو وروسته مو د پاکستان د خارجه چارو وزارت سره د رابطې هڅه وکړله خو التا موجودو چارواکو سره خبرې ونه شوې. تجزیه کار بیرستر زید سعید وایي په داسې حال کې چې امریکا د افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو تیاری نیسي او که حقانی شبکې د بهرنۍ ترهګرو په لیست کې شامل کړل شوه نو دې سره به په افغانستان کې د روغې جوړې هڅو ته زیان ورسي.
خالد پیس پروسیس کو بالکل ختم بشی امریکہ تو پرابلم دے ہو اگر دے چکن خل وی خوخی اگوی سا مذاکرات کئی نو گر جنگ روان دے نو جنگ دے ہو سو اختلاف کئی ہو سو پر فیلڈ کے دے
هغوی سره به نیګوسیشنز کوي. نو دا افغاني ګروپ خو یو ګروپ نه، دا خو ډېر ګروپ شته افغانستان کې چې هغوی خیال دی چې دا اوکیوپیشن چې دی دا دې ختم شي.
تسیاکر پروفیسر حسن عسکری بیا وایي که حقانی شبکه بهرنۍ ترهګره ډله وګرځول شي، نو د دې بعد پاکستان او د امریکا په اړیکو اثر ضرور وي، خو امریکا به افغانستان ته د خپل سامان وړلو لپاره پاکستان سره خپلې اړیکې ضرور ښې ساتي.
دغه رپورٹ با زکه په پاکستان نیغ په نیغه اثر وکړي چې زیاتره امریکایان دا فکر لري چې د پاکستان د استخباراتي ادارو د حقانی شبکې سره رابطې وي، او که هغوی یو وار بیا دا خبره وکړه نو بیا خو د امریکا او پاکستان اړیکې خرابېدې شي. خو زما په خیال په موجوده حالاتو کې به امریکا یو داسې توازن جوړ کړي چې پاکستان باندې د حقانی شبکې په اړه فشار واچوي. خو امریکا ته د ترانزیت سهولتونو لپاره د پاکستان ضرورت دی، نو امریکا با معاملات په داسې طریقه چلولو کوشش کوي چې په پاکستان فشار واچوي، خو چې د تعلقات د لړۍ ختم نشي.
یاد دی وی چې امریکا له دې وړاندې د حقانی ډلې پر ځنو مهمو مشرانو پابندیانې لګولې، او حقانی ډله افغانستان کې پر امریکایي پوځیانو د ګڼو بریدونو لپاره تورنه ده.
زمون همکارانی ساجملوا د افغانستان د کورونو چارو وزارت هغه ریپورتونه رد ک چې ګینه د افغانستان په ختیځ کې سوار له پاکستانو اتباع د پولیسو په لیکو کې دنده تر سره کوله. په دې ورستو کې پاکستانو چارواکو ویلي وو د دې هواد چترال سوار له سوسیدونکو ارشیوی چې په افغان پولیسو کې دندې پریکړي او خپل کورونو تستانه شي. نور حال له کابل زمون همکار احمد زبیر اجمن را کوي.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې د ملي پولیسو په لیکو کې پاکستانو اتباعو دنده ترسره کړې وای دا کار له امکانه لرې ده. د کورونو چارو د وزارت د ویان مرستیال نجیب نیکزاد د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ملي پولیسو ته خلک د افغاني تذکیرو له مخې جذبېږي.
دا په بشپړه توګه بیا ساسه ده چې د پولیسو په لیکه کې د پاکستاني اتباع جذب شوي وي. د پولیسو په صفونو کې د کسانو په جذبولو کې مهم ټکی دا دی چې باید افغان وي او د افغاني هویت تذکره ولري. دا هیڅ امکان نه لري چې یو پاکستانی یا بهرني اتباع دې وکولی شي د افغانستان د امنیتي پولیسو په لیکو کې یوځای شي.
تر دې مخکې پاکستانو چارواکو ویل د چترال د سیمې څوارلس اوسیدونکو چې د افغان پولیسو په لیکو کې دندې ترسره کولې اړ شوي خپلو کورونو ته ستانه شي. پاکستانو چارواکو ویلي دغه کسان د بیکارۍ له امله د افغانستان سرحدي سیمو ته تللي وو او هلته یې په پولیسو کې وظیفې اخیستې وې. چترال د افغانستان له کونړ او نورستان ولایتونو سره ګډه پوله لري. بلخوا یو شمېر افغان کتونکي دا راپورونه د اندېښنې وړ بولي چې یو شمېر پاکستاني اتباعو په افغان پولیسو کې دنده لرله. خو پوځي کارپو جنرال عتق الله امرخیل وای اوس دا امکان کم شوی دی.
امکان شته د سنوال چې د کامل سره بازارات کا قابل درات ده، و بیا هم امکان په اول وختو کې د سربازان جذبېده اردو ملي ته یا مثلا پولیس ملي ته هلته دوم نه قیود نه و وزرسوي هلته زیات قیود نه و. اما کله چې بعضې حوادث وسوه یا بعد لږه قیود زیات شو د کشف لخوا د استخباراتو لخوا نه، اما اوس دا کار نه کېږي. ثابت شوی
مخکې لیدې هم په افغان پولیسو کې د پاکستاني اتباعو د موجودیت په اړه راپورونه ورکړ شوي او اندېښنه ښودل شوي چې ممکن له دارنګ کسانو څخه د جاسوسۍ لپاره کار واخیستل شي. په دې وروستیو کې د افغان سرتیرو لخوا په بهرنیو ځواکونو پرله پسې بریدونو په افغان ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ ویرې هم رامنځته کړي دي. که څه هم امنیتي چارواکي په امنیتي ځواکونو کې د وسلوالو مخالفینو د نفوذ راپورونه ردوي.
مشال ریډیو تغوغي د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په بلوچستان کې د افسرانو د تعیناتۍ لپاره د نوي ترانسفر پالیسي منځوري ورکړل چې تر مخه به د بلوچستان ډومیسایل لرونکو هغه افسران چې د بلوچستان صوبې نه بهر د خپل وظیفې درې کاله پوره کړی وي نو یو ځل بیا به په بلوچستان ته لیږل کیږي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د وزیر اعظم هاوس لخوا جاری شوی اعلامیه تر مخه نوې ترانسفر پالیسی با په انتظامی ډیستریکټ منیجمنت او پولیس ګروپ په افسرانو لاګو کیږي. د اعلامیه تر مخه د بلوچستان ډومیسایل لرونکو هغه افسران چې د بلوچستان صوبې نه بهر د وظیفې درې کاله پوره شوي وي نو یو ځل بیا به په خپل صوبه کې تعینات کولای شي. د دې نه علاوه هغه افسران چې بلوچستان کې وظیفه نه وي ترسره کړي نو د هغوی تبادله به هم بلوچستان ته کولای شي. د نوې ترانسفر پالیسی تر لاندې هغه افسران چې په بلوچستان کې د خپل وظیفې کاله پوره کولو نه وړاندې بلې صوبې ته تبادله شوي وي، نو هغه افسران به یو ځل بیا بلوچستان کې تعینات کولی شي. اعلامیه کې زیاته کړې شوې ده چې نوې ترانسفر پالیسۍ تر لاندې صوبې ته اهل او باصلاحیته افسرانو راتلو سره به صوبایي حکومت نور هم مضبوط شي او دا شان به په صوبه کې ښه بدلون راشي. سیاسي چارو نظر لرونکي حسن عسکري وایي چې بلوچستان کې دا وخت د افسرانو ډېر کمې دی. د نوې ترانسفر پالیسۍ سره به تر ډېره حده په بلوچستان کې د افسرانو کمی مسله هواره شي.
ډېر خلک بلوچستان ته تل نه غواړي چې له وجې په اکثرو موقعو بلوچستان کې د افسرانو کمی وي، او د دې نوې پالیسۍ تر لاندې که حکومت اوس افسران بلوچستان ته لیږي نو دا شان به دا یوه بهتري راشي چې بلوچستان کې به د افسرانو د کمی ستونزه تر ډېره حده هواره شي. خو په صوبه کې صرف د افسرانو د کمی خبره نه ده، بلکې دا به کتی شي چې دا افسران تر کومه حده خپله کارکردګي ښایي. که چېرې نوي افسران ایمانداري سره خپله ډیوټي ترسره کړي نو لرې نه ده چې صوبې په حالاتو کې به ډېر ښه بدلون راشي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو سلیم احمد وایي
فرق نشي کېدی چې موږ په یوه ورځ کې محسوس کړو. دا ډېر یعنی یو لانګ پروسس دی، یو ډېر اوږد ټایم هغه ستونکې مسله ده. فرق به ضرور راځي په بیوروکراسي کې، کم کسان چې هغه ښه بیوروکریټس وو هغه بلوچستان اوایډ کوو، هغوی به اوس هلته ټرانسفر کېږي. ریزلټس خو به ښه وي، پالیسي مخامخ نه خو خاص کاري، دا به ډېر ټایم اخلي او د هغې نه وروسته به ریزلټ راوځي.
سلیم احمد زیاته کړه چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته د بلوچستان محرومیان ختمولو لپاره ورله نه صرف داسې ګامونه پورته کول پکارو، بلکې ضرورت د دې خبرې دی چې په دې پالیسو اوس عمل هم وکړي. احمد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ته وګی څنګه تاسو ته معلومه ده د روژې د میاشتې اخیرنۍ برخه ده او وړوکي اختر ته خلکو تیاریاں هم شروع کړې دي. خو د قبایلي سیمو نه چې کوم خلک نورو سیمو او کیمپونو ته کډه شوي، هغوی د دې لوی خوشحالۍ منظرو لپاره هیڅ انتظام نه لري او تمه کوي چې د حکومت او مرستندوی ادارو نه علاوه به عام ولس هم د اختر په خوشحالو کې دوی نه هیروي. منور شاورو:
په داسې حال کې چې د روژې میاشت په تیرېدو ده او نن سبا خلک د وړوکي اختر په تیاریانو اخته دي، د قبایلي سیمو هغه په زرګونو خلک چې د ترهګرۍ خلاف د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي، هغوی د اختر لپاره څه تیاری کوي او کسنګه؟ د جلوزو د کډوالو په کیمپ کې مو د ځنې بې کوره شوي ماشومانو سره خبرې کړي او دوی نه مو پوښتلي چې د اختر لپاره یې څه تیاری کړي او څه غواړي. دوی وایي دا تنکی ماشومان حالاتو ته نګوري خو خپل تنکی ارمانونه تر سره کول غواړي. بلخوا د همدې ماشومان پلار مولا خیل وای چې هغه تل په اختر کې د خپل بچو واړه واړه ارمانونه پوره کړي، خو په دې حالاتو کې دوی ته بنیادی ضرورتونه رسول هم ډیر ګران دي.
نن مسلو دا ګودي مودي دی دا لاسینو ګودي دی دا څنګه خبره به وای چې دا لکمی پر زمینه و باندې ډیر ولا چې زه دې مارو پلان ته زه دې و دوم په مور په پلان باندې زه دې نو موږ خبره دا چې دا څه به پلان دی ته تاسو دې کې ډیر و دا څه خبره دا چې بنگلو دې دا لپاره دې یې دا چې کوم دې دې مسلو څه دې و دا دې بالکل مو کولو دې او بیا دې ډیره په څول دې ډیره هغه دې و خبره دا وکنه
ملا خیل وای په موجوده وخت کې د حکومت او مرستندویا ادارو نه علاوه هیڅ وسیله نه لري. هلته د قدرتي افتونو د نظم د صوبایي ادارې ویاند عدنان خان وای دوی پوره کوشش کوي چې په خپلو محدود وسایلو کې د کډوالو لپاره د اختر د خوشحالو پوره کولو انتظام وکړي.
جی بالکل، په دغه لړ کې تاسو یو ارزو کوم چې د حکومت لاړخه لګونې کمزوري په دغه ذکر راځي، خو دا هغه سم مجبوریا نه دي. د حکومت لاړخه دا چې د اختر سره مناسب که چې تاسو یې لشي چې د اختر داسې یو تحفه موږ وایو، هغه دغه شانتي صورت نه جوړېدلو. خو البته د حکومت له اړخه داسې ګامونه پورته کړای شوي دي چې د هغې په نتیجه کې انشاءالله د اختر د مبارک موقع کې به د دغه ځي کمرې پور شوي کورنۍ چې دي په کیمپ کې چې څومره خلک دی هغوی ته به انشاءالله
عدنان خان زیاتوی د حکومت او مرستندو یا ادارو نه علاوه په شتمنو خلکو هم حق جوړیږي چې د اختر په خوشحالو کې دا کډوال یاد وساتي او ممکن مرستې ورسره وکړي.
تاسو زموږ د همکار منور شاه رپورټ اوریدو. د سحر لسنیم بجې شوې دي. د انیس اجمل نه لړ خبرونه اورو.
د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په قبایلي سیمو کې د راتلونکي کال لپاره د بلدیاتي نظام د متعارف کولو اعلان کړی دی. نن د پاکستان د آزادۍ ورځ لمانځل کیږي. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي د پاکستان پوځ داسې اشاره ورکړي چې په شمالي وزیرستان کې زر د پوځي عملیاتو شروع کولو پلان لري. په کابل کې د امریکا نوی سفیر جیمز کننګم وایي داسې نښې لیدل کیږي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره د سولې په خبرو غور کوي. امریکا وایي د هیواد ولس یې کولی شي له ایران سره زلزلی دروانو د رغولو هڅه وکړي. او د شام یغیان وای د شام د رژیم د هغه جنگي الوتکې پایلټ یې نیولې چې پرون دوی د هیواد په ختیځ کې رانسکوره کړې و.
لن خبرونه مو د انیس اجمل ناوریده. اوس هم رازو د پاکستاني مطبوعاتو اداریو او سرلیکونو ته چې غټ کې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
جنگ ورځپاڼه خپله اداره کې لیکي چې د برتانی یو سرکاري ادارې د بلوچستان او قبایلي سیمو په اړه یو پټ ګیلپ سروې رپورت حاصل کړی دی چې په هغه کې انکشاف شوی دی چې د بلوچستان 80% اولس ازادي غواړي او 80% د صوبایي خودمختاري په حق کې دي. او د قبایلي سیمو په صورت حال یې ویلي دي چې 60% اولس د پخوا په نسبت نن قبایلی سیمه غیر محفوظه غنی. او د سروې مطابق قبایلی سیمه د حالت راوستو کې بنیادی کردار د ناټو دی. د ادارې وینا ده چې د پاکستان په حق لا غیر ملکی او اغم د سرکاري سطح ادارو ګیلپ سروې د خامیانو نه پاکي نه وي، ولی چې دا د غوی د سوچ او خواهشاتو په مطابق وي. نو دا ضروري نه ده چې هغه 100% صحیح وي، خو هغه مونږه بالکل د نظر وستلې هم نشو. ادارې لیکي چې بلوچستان کې چې کوم حالات روان دي او د بلوچستان د عوامو احساس کمتري او د پسماندګۍ د خاطر میل لپاره چې کومې منصوبې حکومت اعلان کړې وي نو هغه خو نخکاری. نو وفاقي حکومت دی د بلوچستان د اولس جایزه شکایتونه لری کول لپاره دی عملی ګامونه پورته کړي، او نورې صوبې دی د بلوچستان د ترقۍ لپاره دی خپل بجټونه معقول فنډس ورکړي. ول چې د بلوچستان په خوشحالۍ کې د ټولو خوشحالي ده. ادارې اخر کې لیکي چې دینه مخکې بهرنی قوتونه خپل سازشونو کې کامیاب شي نو حکومت او اپوزیشن دی باهمي مشورې سره په بلوچستان کې حالات معمول راوستلو لپاره دی تدبیرونه وکړي. د پیښور نخبرون کې مشرک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د پیښور ضلعي انتظامی د ناجیزه ګټکوونکو خلاف د شپې کاروایی کړې ده او 14 کسان یې نیولي دي. ادارې لیکي چې دا حقیقت دی چې پیښور کې د ناجیزه ګټې بازار تود دی او هر سړی لګیا دی چې د بازار نه سیزونه په زیات نرخ خرڅوي. نو کدا چې د شپې د ورځې د دوی خلاف کاروایی وکړي شي نو دغه ناجیزه ګټه اخستونکو ته به دا احساس ورکړي شي چې اوس صرف په دفتری وخت کې د دوی خلاف کاروایی نه کیږي، بلکې هر وخت کاروایی کېدای شي. ادارې اخیر کلی کې چې هیله ده چې ضلع انتظامیه به په دې لړ کې سنجیده ګامونه پورته کړي او دا سلسله به جاری وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. ډان رسپانه لیکي پاکستان په شمالي وزیرستان کې د تراګرو خلاف د عملیاتو په اړه د امریکا سره سپینې خبرې کول نه غواړي. او اخوا نیویارک ټایمز لیکي باید نړیوال هیوادونه په افغانستان کې د ښځو پر ضد د تشدد مخه ونیسي. د دغه دواړو مقالو مهمې برخې په دې رپورت کې اورو. د پاکستان ډان رسپانه لیکي کله چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مشر ظهیر الاسلام امریکا ته تلو نو په هغه وخت کې په دې خبرو تود بحث روان وو چې آیا د پاکستان پوځ به په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو خلاف عملیات پیل کړي او کنه. او لکه څنګه چې تمه کېده پاکستان په اول وار د غټولې ګنګوسي رد کړي چې ګنې دوی به په موجوده وخت کې په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات وکړي. رسپانه لیکي د وزیرستان په اړه پاکستان د امریکا سره چل ول وی او په شمالي وزیرستان کې داسې هیڅ آثار نخ کاری چې کني حکومت د غلطه مشت ترهګر ختمول غواړي. په شمالي وزیرستان او نورو قبایلي سمو کې دا وخت په زرګونو د امنیتي ځواکونو سرتيري موجود دي، خو د پوځي عملیاتو هیڅ امکان نشته. او کچري داسې پلان جوړ هم شي نو د شمالي وزیرستان نه ترهګر د پولي بلې غاړې ته په خوست، پکتیا او پکتیکا کې ځانونه پټوي چې داسې عملیاتو سره ګټ هم نوي او خلک بې ځایه په کړه کولو مجبور. مجبور شي. بلخوا امریکایي ورسپاړه نیویارک ټایمز کې ګراهم باولې د افغانستان میرمنو د ژوند په اړه لیکي. اوس هم په افغانستان کې ښځې یو شمېر مسلې لري. لیکوال د سهارګل په اړه وایي کله چې هغه د 13 کالو وه نو په زور واده کړل شو او بیا د جنسي ناوړه کارونو نه د انکار له وجې خپلې سخرګنۍ په میاشتو د څاروو په یوې داسې کوټه کې بنده وساتله چې نه یې کړکۍ وي او نه د غلطه د پاکې هوا د تللو څه انتظام و. هغه پولیسو د څاروو د ګندونو د یوې کوټې نه په داسې حال کې راوویستله چې په سمه توګه یې خبرې هم نه شوی کولې. د 13 جولای په میاشت کې یو افغان عدالت د هغې سخرګنۍ ته د هغې سره د زور زیاتي کولو له وجې د 13 کالو د قید سزا واوروله چې دا په دغه هیواد کې د ښځو لپاره یو ښه ګام و چې په دوی تشدد کوونکو ته سزاګانې واورولې شوې. لیکوال وایي سهرګل اوس په رو رو د خپلو زخمونو نه د رغېدو په حال کې ده، خو په هغې د تیرو شوو ظلمونو اثرات به وخت اخلي چې یو وار بیا خپل ژوند عادي حالت ته راولي. نیویارک ټایمز لیکي په سهرګل شوی تشدد افغان ولسمشر حامد کرزي هم په سختو ټکو وغندو. دا شنډه مسله نړیوالو مطبوعاتو کې هم خپره شوه او وروستو ککړو کسانو ته سزاګانې هم ورکړل شوې. خو دا په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد د تشدد یو وړوکی تصویر و چې نړۍ ولید او د داسې پیښو لوی تصویر اوس هم لا رڼا ته نه دی راغلی. په افغانستان کې د بشري حقونو ادارې بیا وایي کچېرې نړیوال د دغه هیواد د نیټو ځواکونو په وتلو زیات پام ولري او په دغه هیواد کې د ښځو پر ضد روان تشدد ته پام ونه کړي، نو د دغه تشدد په ختمولو کې چې دوی لږ ډیر پرمختګ کړي هغه به هم څه ګټه ونه رسوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اسوسییټډ خبری ایجنسی په خپل یو ریپورت کې لیکي د برتانی امنیتی ادارو په دې وتواني دي چې د لندن وروستي اولمپکس لوبي پرته له کومې ټیرریسټي پیښې سره ورسوي. برتانیوي امنیتی چارواکو په عین وخت کې ویلي چې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ خطر لا هم شتون لري او دا چې پر وړاندې به دوی بیداره اوسيږي. هارون بچاورو
اسوسییټډ پریس ایجنسی لیکي د اولمپک لوبو د امنیتی عملیاتو بریا کومه حادثه نه، بلکې د برتانیا د امنیتی او استخباراتي ادارو د کلونو د خوارو زارو نتیجه ده. ایجنسی زیاتوي په تیر 2015 کال کې یو ورځ وروسته له هغې چې د 2012 کال د اولمپک د لوبو په برتانیا کې د کېدو فیصله وشوه، د دې هیواد خپلو ځانمرګو بریدګرو د لندن په ښار کې د ګڼې ګوڼې یو ځای په نښه کړ. تر پیښې وروسته د برتانیا امنیتی او استخباراتي ادارو ته زیاتې پیسې او لا ډېر وسایل په لاس ورکړل شول چې همدغه د روانې میاشتې په 12 نیټه پای ته رسیدونکو لندن اولمپک لوبو د خوندیتوب غټ لامل وګڼل شو. خو په داسې حال کې چې تر اولمپک وروسته پیل شوي جشنونه ټاکل شوي د روانې سپتمبر میاشتې پورې وغځېږي، د برتانیا امنیتي چارواکي وایي چې د دوی کار لا هم سرته نه دی رسېدلی. اژانس د برتانیا د پولیسو د وزیر نیک هربرټ له خولې لیکي چې وایي په دې هیواد کې د امنیت یو همیشنی خطر شتون لري او دا چې موږ باید ویښ ورته واوسیږو. اژانس پر مخ لیکي د عراق او افغانستان په جګړو کې د امریکا د کلکې ملګرتیا له کبله برتانیا د اسلامي ترهګرو ډلو د عملیاتو لپاره یو عمده هدف وګرځېد. دغه راز ویل شوي چې په 2008 کال کې د امریکا او برتانیا ترمنځ د پرواز کوونکو جهازونو په بمونو سره د الوزولو د دسیسې په شمول یو شمېر نور ترهګر پلانونه د برتانیا په خاوره شن کړل شول. د دغو دسیسګرو تعلق وایي چې د برتانیا له یوې غټې مسلمان آبادۍ سره دی چې ورڅخه یې صد باندې 1 میلیون مسلمانان په یوه او یا بل حواله له پاکستان سره اړیکې لري. د ای پی په لیکنه که څه هم د لندن د لوبو د پنخه کولو کومې باوري او مشخصې دوسیې مخې ته رانغلې، خو د لوبو تر پیل مخکې د برتانیا پولیسو یو شمېر مشکوک ترهګر ونیول چې ورڅخه ډېری بیا وروسته پریښودل. اژانس په دې وروستیو کې د القاعده پر ضد د بریدونو او په ترڅ کې د دې شبکې د یو شمېر مهمو مشرانو د وژل کېدو پیښو ته اشاره لیکي چې له کبله یې د القاعده دا ظرفیت چې د اولمپک د وروستیو لوبو د میدان په څیر کوم غټ هدف په نښه کړي تر ډېر ټکنی شوی دی. د نومن بینوټمن په نوم یو پخوانی جهادي تن چې له القاعده سره اړیکې درلودې او څوک چې دا مهال د لندن په کویلیم فاونډیشن کې د څېړنکار په حیث دنده ترسره کوي، هم له ای پی سره په خبرو کې منلې چې د یادې ترهګرۍ شبکې لپاره په برتانیا کې حمله کول ګران شوي دي. خو نوموړی بیا دې خبرې منلو ته تیار نه دی چې ګواکې القاعده به په نږدې راتلونکي کې د لویدیځ پر ضد له بریدونو لاس واخلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. مشال ریډیو ته غوږی. د خیبر پښتونخوا حکومت ته اټلی د حکومت سره یو لوسنامه لاسلیک کړی چې تر مخه به په روانو لسو کلونو کې د پښتونخوا صوبې په سلور سوا جریبه ځمکه د زیتون یا خونانو د تیلو بوټي کرلی شي. د چارواکو په وینا د دې سره به پاکستان ته د درې اربه هغه ډالرې هم بچ پاتې شي چې پاکستان یې د خوړلو د تیلو په برآمدولو مصرفوي. او هم د اټلی د حکومت په مرسته په سواد کې د میوو د کاروبار د پرمختګ لپاره د میوو د یخو ساتلو دوه کول سټوریج مرکزونه به هم جوړول شي. نور تفصیل د غرام غوس په ریپورت کې اورو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د ایټلی د حکومت سره د کار کروندې د پرمختګ لپاره یو لوزنامه لاسلیک کړی ده. او د خیبر پښتونخوا حکومت به په مرکن او هزاره ډیویژن کې د دې لوزنامې د لاندې په روان لسو کالو کې هر کال کروندګرو ته دوه دوه لکه د زیتون یا خونانو بوټي د کرلو لپاره ورکوي. او په سواد کې به د میوو د باغونو کاروبار ته د ودی ورکولو لپاره به د ایټلی د حکومت په مرسته د میوو د یخ ساتلو لپاره دوه غټي کولډ سټوریج سنټري جوړوي. په دې لړ کې د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان مشال رډیو ته وویل چې د پښتونخوا د ملکن او هزاره ډیویژن زمکه د خونانو یا زیتون د تیلو پیدا کولو د بوټو لپاره سازګار ده. او پر روان لسو کلونو کې به کروندګرو ته د ایټلی د حکومت په مرسته هر کال دوه دوه لکه د خونانو بوټي ورکوي. د کر کروندې د صوبایي وزیر ارباب ایوب جان په وینا پاکستان هر کال د 3 اربا ډالرو د خړلو تیل د بهرنو هیوادونو څخه اخلي. او د ایټلی د حکومت په مرسته شي د خونانو د تیلو د بوټو لګولو د پروژه سرته ورسي، نو لس کال پس به د دې سره پاکستان د خړلو د تیلو په لړ کې خودکفي نشي.
تقریبا 3 اربا ډالرو دا موږ بار نه فوزنی تیل چلے هغه مونږ خپل مست پاکستان امپورټ کوي. او دا پیټرول نه پاس تین نمبر زمونږ سره مبادله چې دا خوردنی تیل باندې لګي. هر کال به مونږ دوه لکه بوټي به ورکو. او زمونږ هدف چې دی او ټارګیټ چې دی هغه دا دی چې مونږ پاکستان چې دی هغه درې اربا ډالرو نه دا پچ کړو.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان زیاته کړه چې په سواد کې د میوو د باغونو کاروبار ته د ودی ورکولو لپاره د میوو د یخ ساتلو لپاره به دوه کولډ سټوریج سنټري هم جوړوي.
د سواد د خلکو چې ډیر خدمتګاران دي ډیر تکړه دي، نو د دې فروټ چې دی او میوه چې دا هغه به ځای شو ول چې هلته کولډ سټوریج نه وي. نو موږ په ما یو نامه چې مکه ایټالین ګورنمنټ سره دا خبره کړې وه، هغه دوا خبره هغه ومنله. اوس ډېر نږدې لکه ستمبر کې ستمبر ان کې به موږ دوه کولډ سټوریج یو مټه کې جوړو.
په سواد کې د میوو د کاروبار د ټولنې مشر رحمت علي په سواد کې د ایټلی د حکومت په مرسته د کولډ سټوریج سنټرو د جوړولو د دې ګام ډیره ستاینه کړې ده.
په سواد کې د کولډ سټوریج ډیر لوی تکلیف دی. موږ په سواد کې کولډ سټوریج پرایوټ شته، خو هغه کې مطلب چې ګنجایش دومره وي چې هغه کې د مطلب چې موږ خپل میوه چې سټور کړو او مطلب دا چې هغه مارکیټ خو کمزورې هم وي، خو زموږ مجبوري چې هغه موږ خپل میوه چې هغه موږ ډېرې مارکیټ ته ولېږو. نو اوس موږ دا لیدلي چې ایټلي حکومت چې کوم دی هغه په سواد کې دوه کلتوري چې کوم دی هغه جوړوي، نو دې نه به زموږ ذمېدارو ته ډېره لویه فایده ورسي.
مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې د کر کروندې صوبایي وزیر ارباب ایوب جان زیاته کړه چې په روان لسو کلونو کې به د ایټلی سره په شریکه همکارۍ په پښتونخوا کې به په سلور سوه جریبه ځمکه باندې د زیتون یا خونانو د تیلو بوټي لګولی شي. او په سواد کې د ایټلی د حکومت په مرسته چې کوم دوه کولډ سټوریج سنټري جوړولی شي، د هغې سره به د سواد د میوو بهر هیوادونو ته د تجارت لاره هواره کړی شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د نورو خارونو په رنګ په پیښور کې هم خلک د خپلې ازادۍ ورځ لمانځي. تېره شپه یو شمېر ځوانان د پیښور سړکونو ته راوتلي وو د خپلو خوشحالو اظهار یې کولو. په دې اړه تفصیل د اسرار اتل نورو.
تیر ماسخوتن پیښور کې د 14 اگست د خوشحالو لمانځلو لپاره سلګونه زلمي د پیښور په سړکونو بیرغونه په لاس د خپلو ګاډو، سایکلونو او موټر سایکلونو ترڅنګ لیدی شو. د گاډو او خلکو د زیات رش له امله د پېښور، خیبر او د پوهنتون لوی سړک د عمومي ټرافیک لپاره بند کړی شوی و. د 14 اگست خوشحالۍ نمانځلو د دغه لوی لاریون یو شریک زلمی مشال ریډیو ته وایي. د سړک په غاړه یو تماشا کوونکی وکیل خان د رش له امله ولسی ستونزې او دغه خوشحالۍ داسې تذکره کړي.
عام خلکو ته تھوڑا ډیر تکلیف دي، ځکه چې څوک بازارونو ته راځي هغوی ته مسله، چا سره زنانه وي هغوی ته مسله ده، خو بیا هم چې کوم دی خوشحالۍ روز ده پکار دي.
پېښور کې د زیاتو گاډو او د زلمو لخوا د خوشحالۍ د نمانځلو د دغه روایت تر څنګ مو په داسې حال کې د څه قسم پېښې په اړه د پېښور د ټرافیک پولیس انچارج اصغر مروت نه وپوښتل. دوی مشال ریډیو ته وی
داسې حالاتو کې داسې سرگرمی زخوایم چې انجویمنٹ پکار ده، ځکه چې خوشحالي ورځ ده، جشن آزادی ده، خو یو لیمیټ کې پکار ده. موږ هم دا پبلک ته دا ریکویسټ کوو چې قانون دایره کې نه نه خپل جشن آزادی دې مناوي، چې څنګه دې دا لیمیټ کراس کوي نو د بل چا آزادي ډسٹرب کوي، چې کوم لیمیټیشن دې کوم لا دا غي انډر دې خپل خوشي اظهار کوي او دې نزیات نه دي.
د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې د هرکلی او دغه خوشالون منځلو لپاره جوړ د سلګونو ځوانانو دغه لاریون د تیر ماښام نه تر پېشمنی پورې د پېښور په بیلابیلو سړکونو روان لیدې شو. اسرار تل، مشال رادیو، پېښور.
ګرانو مینوالو، قدرمنو، زه قمر ګل یم. د مشال رادیو خپرونې همیشه اورم او ډېره دلچسپه او ښه ده، خوښه مې ده او ډېر ښه جالب پروګرامونه لري. خدای دې وکړي چې ستاسو خوښه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم په روانه خبرونه کې رازو مزاحیا اونیس پروګرام پام کوته. دا پروګرام ستاسو لپاره د کوټینا د مشال همکار امان الله ناصر جوړوي.
السلام علیکم گرانو قدر منو، سیاست زپلو، سیاست دانانو خوار کرو، روجے ڈنگر کرو، ڈرون بے رولو، پکور او اغواسو، نسواریانو، سگریٹانو، چلم کشانو او پنور لوی او وڑو نشو اختارو جتی آوری دن کو اللرم چروک جوڑ او خوشحال بیاست پل سرون با مهم سلامت او ثابت وی او دنور سرون با هم ستاسو للاس لہر مصیبت شغورلی او سلامت وی دروشی مبارک میاشت روانه ده. پا دی میاشت کی که بی خواته تند اولوژ زور کوی، نو بلی خواته بیر لوی لوی بادران خلق هم ده کساب ترچره لاندی او ده درزی ده غچی پا خلوکی داسی ورسی لکه علال سوی گرد چناری خوهی خوناری هیچوک ناوری وای خوان خوب حل تدر کی شد اختر بسکوٹو تورسی او مٹھایانی واخلی. خیر ننزد خوشحالی خبرون سوائم غم دی سر و خوری تیویان دا غم خبرون، اخبارون دا غم خبرون، ریڈیوگانی دا غم خبرون، خمون وارو شنن تاست صرف او صرف دا خوشحالی خبرون وارو. پس مجده واد نم یو زلبیا پا گینیز بک آف ورلد ریکارد کی لکل سوی دی ولی لکل سوی دی راسی چی وارو دا توتکی چکری را پور.
ګرانو کتونکو، تاسو به هم ایران سوي اس چې نه خو موږ په کرکټ کې داسې کمال ښکارا کوي، نه مو په اولمپیک کې داسې کارنامه وکړل، نو تاسو موږ نومې به هلته ولي ولیکئ؟ تاسو پریشانه کېږئ مه، یو کارنامه موږ داسې کړې ده چې د هغه په سبب موږ د دې حق لرو او هغه ریکارډ دی زموږ د وزیر اعظمانو. زموږ درې وزیر اعظمان پرله پسې داسې راغلل چې د یوه هم خط نه وزده، په درو سره یو خط هم نه ولیکي، ریکارډ دی او کنه. کمال خدا دی چزمش په ایواد کې د کلرک د چپړاسي او د ډرایور د کارو د پاره خو کم از کم د خط لیکل او د خط ویل ضروری وي، مګر زموږ وزیر اعظم ته د دې استثنا اصله ده. د بایسیکل چور، د اګی چور، د مرغی چور د پاره خو سزا سته، خو کومو خلکو چې جهازونه، کنټینران، سنډاګان او اوښان د بوټو سره تیر کړي دي، د هغوی دپاره هیڅ سزا نسته. راسی چې وګورو چې دا استثنا والا وایي څه.
اس دنیا میں سب چور چور، اس دنیا میں سب چور چور، کوئی مرغی چور، کوئی انڈا چور، کوئی بکرا چور، اس دنیا میں سب چور چور، اس دنیا میں سب چور چور، نچانا پٹے گما، نچانا شرمی گما، زخو استثناء لرم او نچانا ویری گما، نخو زکانون منم او نچاتا زخط لیکم، یا وزیر اعظم خود شپگون تیری گم، هی نچانا پتی گم، نچانا شرمی گم، نچانا پتی گم، ای نچانا شرمی گم.
ملګرو دا خو هغه شغلی چې استثناء ورته حاصله ده. اوس زو موږ د وزیر بالا رشتانی صاحب په لور چې دی څه وایي.
وزیر اعظم، وزیر اعظم، که هغه توری که سپین که رنګین وي که لونګین، که جګ وي که ګردی، که غویی وي که سړی،
تاسو ته چې عدالت وایي خط ولیکئ، تاسو یې ولې نه لیکئ؟
کمال دی، دا اوس د خط زمانه ده، د خدای وبېرېږي، د نیټ زمانه ده، د میسج زمانه ده، د فیسبوک زمانه ده، خط ولې ولیکئ؟
نو میسج ولې نه کوئ؟
میسج خو م هغه کانی صاحب لیکلی چې دروازه ځان نه شي خلاصولی.
نو بیا فیسبوک استعمال کوئ؟ عدالت بهتشت تاریخ در کړی دی، دا راتلونکی وزیر اعظم به څوک وي؟
وزیر اعظم، وزیر اعظم کوي که راتلونکی وي، پنځه میاشتې پاتې دي، د هر چا سره تېرېږي. اته دا خپل فیسبوک دا آی ډي راوښوم، دی مه کوه انجلۍ.
وی 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 ګرانو کتونکو، د دې د مخه چې رشتانی صاحب ما په خپل فیسبوک کې ایډ کې، زه بېرته ځم د ګورګینو خواته.
ګرانو او قدرمنو اورېدونکو، معلومېده داسې چې په رشتانی صاحب باندې روژې زور کړی و، حالانکه زور خو روژه باید چې په عامو خلکو وکړي، یعنی خواته روژه، بلی خواته گرانی، بلی خواته لوډ شیډنګ، او بیا را روان دی اختر، میٹھایانی، بسکوټونه، نوی جامې، اختر مبارکیانی او عیدیانی، او بیا وخه او کسابان. پخوا به مرغومی یعنی گډان او نور څاروي تر چاړه لاندې راتلل، او نن سبا غریبان ګراکان د کسابانو تر چاړې لاندې داسې حلالیږي لکه په لوی اختر د قربانې د پاره راوړل سوي څاروي. دغه ظلمونه وي چې د یوه عام سړي مازغه کار پرېږدي او بیا په جنگ راشي، وای تنگ آمد به جنگ آمد، او بیا چې دغه بیچاره جنگ وکړي نو خلق وایي چې روژې اخیستې دی، نسوارو تنگ کړی دی او چلم دیولې دی. راسی چې همدارنګه څو جنگونه چې د روژې په سبب په بازار کې کیږي تاسو ته د ښکاره کړو، د توتکۍ چکری سرناته غوږ او سپږ میشئ.
څه دې وویل؟ ته یوارې بیا راته وویل چې دا پنځه سیریز دې پر دکه کړی ولې م کیا؟
ای وروره، وام ما کړي څه دي یاره؟ ته خو زما ګناه را وشه.
وام تاسې ما اورېله که چې یوارې دا د ترازو په پله پر دکه کړی کش کړم دماغ یې کار پېژدي کیا؟
وی وی وروره، خیال کوه خو اوس دې بیا زما سره مات کړی وای.
وام نه ته ما بیان ته چیرې رالې خاله لرې که کنې اوس ته تر لاس راسه تېرېږې.
یو یو، دا خاله دې بیا چا ته وویل؟ زما تر اوسه کوزده لا نه ده سوې، او ته وایې خاله.
وام د ما بین څخه لري کنه لاسونه می د غیدر ته تخنیج ګرم به د خبر د کری وسوس کان
ای بروره مم تاسو پر چی جنگ دی
وام زکه سم دی که خبره مچ کیسه د څه شي زرا اغلم ما ویل داین دواړي کیلو په څو دی وای په سلوي شرپې مال په ډیر شرپې نور که
وان د ډیر څه خبره مکه د رجمات د مخه به د سیول اسپیټال مردخانه ته ورسوم
نه نه وروره و مالته چوان استوي نن سبا لټ شیډینګ دی برف نه ملاوي شي و مالته غزاړه مړی چکم دی اغله د رجمات ته پاره وی آی پی واټه تللی دی شنو تال په 10 روپۍ
هو خورکی مام دغه ورته ول مال په 10 روپۍ نور که وایا اما ول چلو بیا په سلويش ګرد را ټول ک
و ام د ګرد خبر مکو کړی تر جماعت ما خبر شت چې درس جوړ کما
های های دکاندار وروره تو خو باید چې خوشاله سي ټول اندوانه ستا د خلی په باید در څخه اخلي تو خو باید چې خوشاله سي
که خو باید چې خاته دي
بی بی تو تکه که بی بی سپرکی تو مالت داوه چې دا ګردی اندوانه زپریو زای پر د خرج کما نو زپ دا درو جماعت رازان پوری ټایم په چی شي پاسول
الله وی خوشونه را پریکړه ګورکی نه ال ال
گران و اوریدونکو اسی هم مونگ دا جنگ دیر شوکیانیو خو پر روژه کی دا شوک لکت زیاد شی زمونگ نماینده سورسک بی پروا دا وقت پا بازار کی روان دی او دا غرنگه وڑو کی جنگونه مونگ تاست پا جوندهی بنا درخکارکو الگوارو سورسک بی پروا
گران و اوریدون کو زدا وقت دا بازار پا مابین کی ولاریم چونگی دا غری پوٹنگ سا تو تکی چکری معذرت وکی نو دوی زر آواز تا ولم دا وقت چیزا پا بازار کی دا هر چا چهره تا گورم نو آقا پا ماشا ولار آو جنگ تا بحانا غواری پا هر تنگی چوار لس بجه و پینزه دیرشده کی کی دیم هر څوک د مرچ پرګونی لوړ ناست او د یو داسې غریب په انتظار دی چې دی خپله ټوله غصه په هغه باندې سړه کړي دا د یو پولیس والا چې یو پوډر یې نیولی دی ولې یې نیولی دی د څه دپاره یې نیولی دی راسئ چې د ده څخه پوښتنه وکړو
خو نو مختور یې ګناګاره ته دلته پټ ناست یې روژه خوري
یاد ما نه ده خودلی روشی موز با خودلو ده روشی ده مخداشی مسوسی و مخاصر که ده تاجو آکاسانده او ده روشی ده نیولو رست ده شای ده تخ جورتو لکه ده خوشکاویه یتیم گد
و لکه ده گرفتاره که یو تانه ده در ولی
و مکه وی ما کنی چه چه
روشی ده خودلی ده او آقا هم سریام
وان پا غلطه که را چخه و خودل سونو
غلطه گی؟ آقا بیاد سنگه
وان ده ما پشی نزان و ما چی ویلی ده باشا هم از آن چی را دی
خانو تم از خریقی آقا هم ده اوالدار جلندر خان سرا حلکو پورته که داره ولی تانه تا چی پتا ارتا ولگی چه ده بابخین پازن ده مخم روزه چنگ ماتی آو پرته که
گرانو او قدرمنو او ریدون که تاسو هم پام که وی چی کلا ده ماس بخین پازن ده مخم روزه ماتا نگی کنی حال بموده ده سری رکم وی چه نن روزه مات پا پولیس ستیشن کی که وی آو پام که وی پام که وی پام کوا
یہ کڑی ہم ٹک ٹک یہ کڑی تے یہ وحلی ہم تے یہ وحلی اس ماتن مسوار کا پتا چھلی بوما ورت منم بیکنا جانے وہی دیر دیر وے آئی پولیس बम 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 तेरे जेबों में है बम तेरे जेबों में बड़े दहशतगर्द हो तुम बड़े दहशतगर्द तेरे शामत आएगी नानी भी याद आएगी तुझको मारूंगा इतना मान ले
مشال تر رڼا لاندې.
دا دعویداری غلطه ده چې زنده شه ګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي بېشک چوپه
ډېره سخته روانې تېره هر څه
کېږي بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث د هرې چهارشنبې او پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اورېدلای شئ.